په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرینې نن درېمې ورځې ته غځېدلې، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په دریو اړخونو طالبانو او امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې برخو کې نه دی، په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی. د دې خبرو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپو نظر اخیستی. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه لور فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان ولسمشر نن د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته تللی. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځي الوتکه لویدلې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر نن د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په سیمه کې د افغانستان پر اقتصادي رول خبرې وکړي. دوی ولسمشر به په یو بحث کې د سیمې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان پر رول او دغه راز پر هغو پرمختګونو چې په همدې برخه کې په افغانستان کې رامنځته سوي دي خبرې وکړي. ولسمشر به همداراز په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه هم وکړي. د سویس په داووس ښار کې د نړۍ تر 2500 ډیر مشران، سوداګر او د نړیوال مؤسسو مدني ټولنو او د رسنیو استازي راټول سوي دي. د غونډه پر رسمن پیل سو د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون د دې غونډې ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم یوې ناستې کې ګډون وکړ. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د یوې برخې په توګه د جنوري پر 22مه په دوحې کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړی چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبرې نن چهارشنبه هم دوام وکړي. دغه سرچینې ویل چې تر دې پړاو خبرو وروسته به د دوی د مذاکراتو تایج اعلان سي. تر اوسه دوه لورو د تیرو دوه ورځو د خبرو جزئیات نه دی ورکړي. افغان حکومت تر اوسه په دوه کې د وروستیو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له پلاوي سره خبري رد کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قتی د تیر ورځې د بریټ طرح ووژل سو. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبري سوي اعلامیه کې راغلي چې تیر شپه د ملي امنیت ځواکونو په میدان ښار کې د قومندان نومان ځای تثبیت او هوایي بریډ ور باندې وکړ. اعلامیه زیاتوي له قومندان نومان سره وطن نور وسلوال مخالفین هم وژل سوي دي. د دوشنبه پر ورځ په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت ځواکونو پر یو مرکز د وسلوالو طالبانو لخوا ډلې بریډ وسو چې شپږ ډیرشتن امنیتي ځواکونه پکښې وژل سول. د ملي امنیت عمومي ریاست د ویل امیل مخې په هغه پیښه کې اته 15 تنه نور ټپیان سول. طالبانو دغه بریټ مسؤلیت ومانه. بلخوا د میدان وردګ ولایت چارواکي مني چې تیر ورځ نه وخته په دغه ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په بریټ کې شپږ تنه طالبان وژل سوي دي. د دغه ولایت د والی د دفتر مطبوعاتي مسول محب الله شریف سین نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښه د جلریز ولسوالۍ د کوهنه خمار سیمې د کندا په غره کې سوي ده. بلخوا د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي بیا ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي کسان ټول ملکي وګړي ول چې د ښکار لپاره یا د سیمې ته تللي وو. وسلوالو طالبانو او بهرنیو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زمو جغلا زادی را جوری. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ یو الوتکه لیدل ده. د پاکستان هوایی ځواک په یو اعلامیه کې ویلي چې د پېښې نن چهارشنبه داسې مهال وسو چې اف و پی جی ډوله الوتکه په روزنیز ماموریت بوخته وه. د اعلامیه له مخې پیلوټ په دې پېښه کې وژل سو. د پاکستان د هوایی ځواکونو په اعلامیه کې د دې الوتکې د سقوط سیمه د بلوچستان ایالت مستون سیمې ته نږدې ښودل سوی، خو د پېښې د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. د دې پېښې د پلټنې لپاره یو پلاوی ټاکل سوی دی. ټاکل شوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقرې پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون جوړ سي. روسیا په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالفو وسلوالو سره ولاړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په دسمبر کې ویل چې له سوریه څخه به خپل ځواکونه باسي، انقره او مسکو موافقه وکړه چې په سوریه کې به خپل پلي عملیات همغږی کړي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه یواد کې د پانګونې په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلی وزارت تیره ورځ ویل چې دغه سیستم ونه توانید د هیواد ته د پام وړ اقتصادي ګټه ورسوي. بلغاریا، قبرس او مالټا له هغو اروپایي هیوادونو دي چې اوسمهال د بهرنیو پانګوالو لخوا د پانګونې اچونې په بدل کې هغوی ته پاسپورټ ورکوي. د اروپایي اتحادیې شل هیوادونو چې دغه درې هیوادونه هم پکې شامل دي، دغه راز په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو جواز پلوري. په بلغاریا کې یو بهرنی کولی سي د څباندی 15,000 ډالر په ارزښت پنګونی په بدل کې د دې هیواد پاسپورت واخلي. تر دې یو ورځ د مخه اروپایي اتحادیې اعلان وکړ چې دا کار کولای شي جنایي ډلو ته لار پرانیزي چې دغه اتحادیې ته ننوځي. د خبرونو پای.
لفره په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې پر پرونو کې به واوري چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی.
تر څو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
په قطر کې د خبرو دې دور ته څومره هیله مند شته؟
تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کښېنني، طالبان او د افغانستان حکومت، افغانستان ملت او ولس، فکر نه کوم چې بیروني یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفانو په افغانستان کې سره صلیب کمیټه وایي د جنګ جګړو له امله د هغو معلولینو شمیر چې د دوی اورتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. په هلمند کې بیا چې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوي، د ماشومانو لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی.
د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب زموږ په ځایو ناستې حکومت به چلوي د هغو غم وخوري، هغه په یو سالم سیحت لویان کړي او مایو به ځوانان جامع ته وړاندې نه کړي.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په مسکو کې د روسیا او ترکیې ولسمشران نن د سوریې په اړه خبرې کوي. د ازادي راډیو د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په هم صافه او واضح اوریدلی شي. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړخونو طالبانو، امریکا او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. د دوو لورو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوي څلورم دورې دوه ورځې مخکې په قطر کې پیل شوی چې نن هم دوام لري، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانو خبرو ته هیله مند دي چې دا ځل یوه نتیجه ورکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درېمې ورځې لپاره خبرې روانې دي، د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره په قضیه کې ښکېلو درې واړو اړخونو توافق اړین دی. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړی عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې په موضوع کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو لیدلوري حتمی امر دی. ښاغلی مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي، د افغانستان حکومت، طالبان او اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې درې اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې به د سی اصول راسی چې د افغانستان ملت ته د ارامۍ او سوکالۍ راولي.
ښاغلی مجاهد وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له توافق وروسته دا د طالبانو واجبه ده چې له افغان حکومت د هیواد له سیاسي ډلو او نورو قشرونو سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې درېمې ورځې ته غځېدلې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د مخکنیو چیرو په نقل قول راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالب بندیانو آزادول، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسائل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي. طالب وین ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی اته کسیز پلاوی د امریکا له یولس کسیز پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې ساري ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو غونډو په پرتله په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ روانو خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي.
داسې معلومیږي چې خبرې بریالي دي او تر اوسه پورې دغسې خبرې نه و شوې. امریکایان خپل خود څرګند کړی ده چې د طالبانو غوښتنې ومني او طالبان هم بیا وروسته له دې چې اعلان شي دا جریانات بیا خپل پروګرام اعلان کړي د افغان حکومت سره خبرو لپاره.
لا تر اوسه هم امریکایي چارواکو د قطر په غونډه کې د پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم رسنیو ته ویلي دي چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په راتلونکي میلادي میاشت کې یو ځل بیا مسکو ته سفر وکړي. د طالب استازو او زلمی خلیلزاد ترمنځ څلورم پړاو خبرې داسې مهال په دوحه کې روانې دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم قطر ته تللی او د راپورونو په اساس نوموړي په دیاله له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي.
و مورد چهن د افغانستان د سولې علي شوروي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړ خونو طالبانو امریکا او افغان حکومت پورې تړلی دی. د سولې علي شورا له دې مخکې دغه راز د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غږ کړی و چې نور د سیمې ته د سفرونو لړۍ نه اوږدوي او د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو پر چاره د تمرکز وکړي. په همدې موضوع کې بیا هم تمکیږ و مخکې په راپورونو کې مو واورېدل چې د سیاسي چارو کارپو وحید مجده چې د طالبانو سره د امریکا د خبرې له نږدې څاري وایي چې د دوحه په خبرو کې ډیر پرمختګ شوی او نتیجه به یې ډیر ژر معلومه شي. د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره هم رحمت الله افغان مرکه کړې. ښاغلی عرفان هم دغو خبرو ته یو څه هیله من دی.
مونږ هر اقدام نه چې افغانستان ته سوله راولي دغه نه حمایت کوو او هر حرکت چې مونږ سره کومک شي نړیوال فساته د سوې فساته شي ته سو افغانستان کې امنیت تامین شي دغه نه مونږ ملاتړ کوو. مګر متاسفانه درته وایم هغه هیلې او هغه توقعات چې و په دې تېرو دوه کلونو کې کم زیات شي دغه مذاکرات را روان دي او خصوصا په دې سره میاشو کې د امریکای او د طالبانو په منځ کې کومه مذاکرات یا ناست روانه ده. زه فکر کوم دا داسې مطلوب یا مثبت نتیجه چې موږ افغان غواړو چې یو سرتاسري او عادلانه صورت تعمیر شي. زه ډېر باورمند نه یم په دې باندې په دې چې تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کینني طالبان او د افغانستان حکومت د افغانستان ملت او ولس مخامخ په یو میز افغانان د افغانستان په رهبرۍ او د افغانستان په مالکیت دا مذاکرات تاثیر نشي. فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرنی هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي. نو زه ډېر امیدوار نیم نو زیادنه لاره دغه بولم چې دغه که چیرې دغه طالبان ځان افغانان بولي دوی د راشي حکومت سره حکومت سره نه کېني مشرانو سره سیاسونو سره علماو سره
عرفان صاحب د قطر د غونډې د طالبانو او د امریکایانو د خبرو اصلي ایجنډا د بهرنۍ ځواکونو وتل افغانستان د بندیانو تبادله ده. دغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم فاکټونه دي، مهم ټکي دي؟
زه فکر کوم چې یقینا سوله کې باید اوس معامله یا ورکړه درک باید موجود وي. نو دا چیرې دغه معامله امریکا سره وشي نو افغانان پکې خبر نه وي او د افغانستان حکومت په جریان کې نه وي. نو دا فکر نه کوم چې افغانانو قبول ول وګرځي. نو زما هیله دا ده چې دغه شرایط او دغه خواسته او دغه څه نه چې طالبان لري دوی دراشی د افغانان سره کینی د افغانستان وروالي درازای مشترک کار وکړو د افغانستان برنده قوتونه د وستر د پارلار چې چارې وسنج او دایوي شلو دایوي باسو نو یو بل سره لاس ورکو نو که چیرې اواز د طالبان په غوښتنې او کار کې یو د حکومت او نور خلک دغه متاثر کیږي یا احیانا دوی قربان کړات نو فکر نه کوم
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفانو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه خپل نظر څرګندوه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په خرقه شریفه کې د وسلوالو نښتې په تور د خرقه شریفې د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولی دي. د خرقه شریفې دو متولیانو ترمنځ د راپورونو له مخې تېره ورځ د خرقې مطهرې د امتیازاتو او ریاست د چوکۍ پر سر لفظي شخړه په وسلوالو نښته واوښته چې په نتیجه کې یو کس ټپي شوی دی. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د والی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځ د کندهار په خرقه شریفه کې د دغه زیارت ته متولیانو مسعود خونزاده او نسیمه خونزاده ترمنځ درامنست سوي وسلوالین شتي ورسته د خرقه شریفه د رئیس محمد نسیمه خونزاده په شمول شپاړس کسان یې بلسبی دي. د ازي په وینا نه بلسبی کسان د ولایت مقام لخوا د یو ټاکل سوي اي هتر چېډن ورسته د پیښې د عملونو په توګه پیژندل سوي. عزیزی ونه ویل چې نیول سوي کسان غیر مسؤول وسلوال دي که د خرقه شریفې ساتونکي، خو په وینا یې چې له دغه کسانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه سوي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، 13 ورځ په خرقه متحره کې د متولیانو ترمنځ لومړی لفظي شخړه سوي او وروسته په وسلواله نښته واوښتل. د دغه موضوع د بررسي کولو لپاره ولایت مقام یو ګډ هیئت یې کړی تر څو موضوع په ښه ډول بررسي کړي، چې تر دا مهاله په پایله کې د خرقه متحره د رئیس محمد نسیم خونده په شمول شپاړس تنه د پیښې عاملین نیول سوي او دا مهال تر پوښتنو لاندې دي. باید وویل سي د پیښې عاملینو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه سوي دي.
یو شمیر سرچینو 13 ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خرقه شریفې د متولیانو مسعود خونزاده او نسیمه خونزاده چې دواړه وړونو دي ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې د مالی مسایلو پر سر اختلافات و، چې 13 ورځ تر لفظي شخړې وروسته په وسلوال نښته واوښتل چې پکښې یو کس ټپي سو. مسعود خونزاده د سولې او شخړو د حل په برخه کې د ولسمشر سلاکار او نسیمه خونزاده د خرقه شریفې د ریاست د رئیس په توګه دنده لري. نسیمه خونزاده او مسعود خونزاده د رسنیو سره په خبرو کې د پرونی پیښې ملامتي او پر بل وراچوي. له دغه پیښې وروسته پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو خبرګونونه هم راپورته شول او له حکومت یې وغوښتل چې د خرقه شریفې ټولې چارې باید د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپارل سي. بلخوا د کندهار شاریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه کوي چې دغه تاریخي ځای د ساتنې مسؤلیت دي د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته ورکړل سي.
حکومت باید دغه وای درېدلې ده چې دغه وکړي چې دغه ځای پامن کې شي، دغه ځای په حفاظت کې شي. وای درېدلې دغه مسلمانان دلته په ښه خوشحالي ورځي، وای درېدلې خپل اطاعت او عبادت کوي، به سره ورځي، وای درېدلې خپل مخ باندې ځي. دا ځای دغه ځای دی
اوس نه مقدس ځای، بیغمه پاته دی نه ښه ځای، بیغمه پاته دی نه بد. باید چې حکومت په دغه کارو ته فکر وکړي، دغه مقدس ځایونه ته خدای په شرافت کتلې دي چې موږ ته په شرافت ورته وګورو.
مالا خو نو وروره دغه کار شدي، دا خو نو حکومت پورې اړه لري. دا خو باید هر سړی د دې ځای دفاع وکړي، د دې ځای وقصد وپوهېدلې، د دې خلکې شریفې چې ظلم سوی دي یا ټکان سوی په بل سره کړي دي.
خرقه مطهره د افغانستان له مهمو تاریخي او مذهبي ځایونو شمیرل کیږي چې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چپنه پکې ساتل کیږي او هر ورځ سلګونه کسان دغه زیارت ته ورځي. د پخوانی ولسمشر امید کرزی د واکمنۍ پورستوي میاشتو کې د خرقه مطهره زیارت د ریاست په توګه ومنل سو او په دې توګه د حج او اوقاف وزارت په چوکاټ کې ځانګړي بودیجه او شاو خواش پیتام نتی ساتونکو ورته منزور سول.
و مورد شریکان د هر چارواکي وایي د ولایت په خرقه شریفه کې د وسلوال نښتې په تور د خرقه شریفې د رئیس په ګډون شپاړس کسان نیولې دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټه وایي د جنگ جګړو له امله په دې وروستیو کې د هغو معلولینو شمیر چې د دوی اورتوپیدي مرکزونو ته ورځي زیات شوی دی. دغه څرګندونې د دې نړیوالو کمیټې مسؤول نن په کابل کې د اورتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په لمانځن غونډه کې وکړې. د سره صلیب د نړیوالو کمیټې مسؤول وویل چې په وو مرکزونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله هر کال له لس زرو زیات کسان دغو مرکزونو ته مراجعه کوي. فیروزه عزیزی پرې راپورټ لري.
په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې مسؤلین وایي په دې وروستیو کې په دې هیواد کې د جنگ جګړو له امله د ملولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې استازی کان پیډرو د چهارشنبې په ورځ د همدغې کمیټې د اورتوپیدي مرکزونو د دېرش کلنو فعالیتونو په نمانځغونډه کې وویل چې د دوی د فعالیت په دېرش کلنه موده کې شاوخوا 200,000 ملولیت لرونکو کسانو د اورتوپیدي مرکزونو ته مراجعه کړې چې د ملولیت لاملونه یې بیلابیل دي.
تر دې مهاله د افغانستان په وو ولایتونو کې زمونږ اړوند ارتوپیدی وو مرکزونو کې 180,000 کسان ثبت شوي دي. هر کال له 10,000 نه تر 12,000 کسان دلته ځانونه راجستر کوي. له دغه شمېرې نه بیا 1500 کسان په جګړو او انتحاري پیښو پورې اړه لري.
ښاغلی پیډرو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړې پر زیاتوالي او د چاودنو او ناامنیو له کبله د ملکي تلفاتو د کچې پر لوړوالي هم اندېښنه وښوده. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما راپور ورکړی و چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د امنیتي پیښو او جګړو له امله له 400,000 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ګارډین ورځپاڼې د راپور پر اساس بیا په 2018 میلادي کال کې د بمي چاودنو او جنگ جګړو له امله 3,019 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د کابل دفتر د معلوماتو له مخې چې دوی په تیر یو کال کې تر 200,000 مصنوعي غړي، 40,000 ویلچرونه او 18,000 لکړې جوړې او ملولینو ته ورکړي چې له دوی سره په فزیکي فعالیتونو کې مرسته وکړای شي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروزدین فیروز چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې د ټول هیواد په کچه د اورتوپیدي 22 مرکزونه شته چې وایي د سره صلیب کمیټې او پاتې نور د روغتیا وزارت او نورو نړیوالو بنسټونو اړوند دي.
وایي په در حدود گفتم 3-5%
د څلور نه تر 5% د افغانستان نفوس معلول دی چې دا معلولیت نه یوازې د جنگ جګړو بلکې د ترافیکي پیښو چې تر 14 نه زیات تلفات اړوي دي او همداراز د ولادي او ځینو نورو ستونزله کبل هم را منستکی کی
فوت ولادیس و بعضی امراض است که سبب شده.
د امیر روغتیا وزیر اندیښنه خوده چې په افغانستان کې لمالولینو سره ناسم او تبيزي چلند کیږي او ټینګار وکړ چې دا دغه نامناسب چلند پر ځای دی د ملولینو سره مرسته او د دوی ملاتړ دی وشي چې په ټولنه کې خپل فعال ونډه تر سره کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د اورتوپیدی یو مرکز هم په امنه هلمند ولایت کې پرانستل شوی دی. په هلمند کې چې پولیو څلور مثبت پیښې ثبت شوې دي، ماشومان لپاره د ګوزندې ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین بیا هم له ستونزو سره مخامخ دی. ویل کېږي چې د طالبانو او روغتیا پالانو ترمنځ ستونزه چې واکسین د کور په کور نه کیږي نه ده هواره شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي هلمند چې د پولیو ضد په دغه فرعي کمپاین کې به چې د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، د افغانستان د 12 ولایتونو په 190 ولسوالیو کې له 5 ملیونو زیات د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د هغه ولسوالۍ دي چې تر ډیره د پولیو له خطر سره مخامخ دي. د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې هم دغه کمپاین په پام کې نیول شوی دی. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د پولیو ضد مبارزې پر لارو چارو یو مفصل راپور لري.
په هلمند کې د پولیو پیښو په داسې حال کې په زیاتېدلو دي چې د نږدې لسو میاشتو راهیسې د پولیو یا ګوزان په ضد واکسین د طالبانو په سیمو کې د دوی سره پر دې اختلاف چې کور په کور دی نه کېږي نه تطبیقېږي. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وایي دوی مجبور سوي دي چې د طالبانو دا خبره چې واکسین د جماعت په جماعت وسي ومني او دا ځل نسبت نورو دورو ته چې نږدې 80% ماشومان پاتې دل ډیر کوچنیانو ته واکسین ورسوي. د هلمند روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد عظیم وایي اوس نو د خلکو مسؤلیت دی چې خپل ماشومان جماعتونو ته ورولي او د پولیو په ضد واکسین ورکړي.
دوه بخښه لري د پولیو د منځه وړل، یو یې جهاني او بل د افغانستان د خلکو. ډیره برخه د افغانستان په خلکو پسې لري. افغانستان خلک باید خپل بچانو غم خوري، افغانستان خلک باید خپل ولس غم خوروسی، د افغانستان حکومت باید خپل آینده نسل چې هغه تقریبا سبب از مش په ځایو ناستي حکومت بچلی د غم خوري هغه په سالم سات لویان کی او مایو ځوانان جامعه وړاندې نکي. دوی باید خپل کشنان اته چې زور رسیدای په پیسو واکسینه ولې او دا کار د دوی وظیفه ده. دا دوی باید کړی وای کوي هم ترې واده خو مشکلات هم شته. د دې ترڅنګ د مالی سپورت د واکسین د برابرولو او د دې مسولیت جهانی دی. نړیوال صحي سازمان او د یونیسف ادارې او په زیاته کې د بل ګیټ په فن باندې، د ګاوی په فن باندې، د عامې روغتیا د وزارت سره په همغږي ټول لوجستیکی چارې د غو د خوا تمیلیږي تنظیمیږي سپلای کیږي چې هیڅ نو مشکل په غشان کې کمش د سپلای ودی لوجستیکی مسایل د خوا نه دی راغلی ټول شان آماده دي منته ډیر مسولیت وس موږ دی ولست موږ د خلکو دی موږ د دولت دی موږ د دولت مخالفین دی
حازم ول سره لدی چې د وسلوالو په شمه کې ټول هغه اصول او قوانین مراتوي چې دوی شې خو بیا هم نه پویږي د پولیو د تطبیق اصلي ستراتیژي چې کور په کور د ولې طالبان نه مني د پولیو واکسین پر ځاکارانه ډول ویشل کیږي او هر څوک صلاحیت لري چې هغه خپل ماشوم ته ورکړي یا نه خو که د پولیو واکسین جبري سي ګټه کولای سي مدني فعال عبدالحق ځواکمن وایي اکثر خلک هغه شیان ته چې په زور بغار نه نږدې شغلی ځواکمن د خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان د ابدي پالنې نه وژغوري او د پولیو په ضد واکسین ورکړي
هر کار چې جبري سي خلک بیا بل فکر کوي او زه فکر نه کوم چې خلک په جبري کار باندې نظام چې څومره کار پر رضاکارانه او په خوشحالي یا عمره کار پر مخته کوي زه وایم کوم واکسینونه یا امپولونه چې د دې ځای ځي هغه هلته نه تطبیقیږي خرڅیږي هر څوک غواړي چې خپل اولاد واکسین کړي هر څوک غواړي چې اولاد یې صحتمن وي مګر چې عملاً عملي سي او بې کفایته نه وي
په هلمند کې د پولیو په ضد هلې ځلې په داسې حال کې ډېرې سستې پر مخ روانې دي یا خلک خپلو ماشومانو ته د هغه پر ورکړه ټینګار نه کوي چې په دې ولایت کې څلور پیښې ثبت شوي دي چې درې په نوزاد او یوه یې په نادلي ولسوالۍ کې ده د هلمند د روغتیا مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دې ولایت پوره چاپېریال د پولیو په وایروس ککړ شوی دی په داسې شرایطو کې نو د حل لار څه ده که طالبان هم راضي سي او واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي څنګه کېدای سي پولیو د منځه یوړل سي د لشکرګاه اوسیدونکو او مدني فعال عبدالجلیل مجددی وای په کار د چې خلک د پولیو په ضررو و پوهول سي
زما په نظر دا چې د دې پر ځای چې واکسین جبري سي د دولت باید چې و خلک ته هم په هواوي ورکړي او د دې ترڅنګ باندې دینی علما باید چې د منبر د لایر سره پر خلک باندې غږ وکړي د دې په ارزښت باندې خلک ته هم په هواوي ورکړي چې واکسین یو شکار دی او دا چې تر سره سي دی د ناوړو ناروغي څخه نو شاله را ده چې هم په هواوي خلک ته ورکول سي خلګو ته عام خدمات نه دی وړاندې کړي کوم چې لازم دي خلګې په دې نه دي کانې کړي چې راسي تاسو د دغه واکسین وکړي دا د بیکی پاتې ده
دمګړې د افغانستان په اولس ولایتونو کې د پولیو په ضد واکسین روان دی روغتیا پلان وایي هلمند کې به هم راتلونکو دوشنبه پیل سي ما کور په کور نه بلکې جماعت په جماعت اوس مهال په افغانستان کې د پولیو یو ویش پیښه موجوده دي چې نه په کندهار دوی په روزګان څلور په هلمند دوی په ننګرهار درې په کونړ یو بل هم په نورستان کې سب څه ده محمد علي استایی د ازادي راډیو هلمند
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
او سمې ونړیواله موضوع په موسکو کې د روسیې او ترکیې ولسمشران نن د سوریې په اړه خبرې کوي اسمه څرون ته بغښ شو
ترکیه او روسیه د سوریه په جګړه کې دوه مخالف اړخونه وو او لا هم دی روسیه د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي خو ترکیه بیا د هغو مخالف او وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنگي شي مګر د دوی ترمنز د همکارۍ مسأله وروسته لدی مطرح شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر دسمبر وویل له سوریه څخه به خپل شاوخوا 2000 پوځیان وباسین د جنوري په 28مه اردوغان وویل چې له پوتین سره به د یې په جنوب کې د امنیتي زون په اړه چې کنټرول به د ترکیه په لاس کې وي خبري وکړي د دې سیمې اوسیدونکو په خټه کرد دي ترکیه لډیرو کلونو راهیسې په خپل خاوره کې د پی کی کی له کرد بلتون غشتونکو سره مبارزه کوي ترکیه وایي چې د سوریه کردان د پی کی کی ملاتړ کوي او هغه ته پناه ورکړې ده له همدې ویری د ترکیه پوز د سوریه پر دې سیمې حمله هم کړی دي خو د سوریه کردانو نه یوازې د تورونو رد کړي بلکې د ترکیه له لوري د امنیتي زون له جوړېدو سره هم مخالفت کړی دی همداراز وروسته له دې چې ترامپ وویل چې له سوریه خپل ځواکونه باسي د سوریه کورد ځواکونو د سوریه له حکومت څخه وغوښتل چې د ترکیه د یرغل په وړاندې له دوی سره مرسته وکړي
بیا هم له اسمه څروان سره پاتې کیږو د فضايي تحقیقاتو په اړه دا چې ناسا او پورې ورسوي کې اقدام کړی څروان سره به مو خبر کړي
سپوږمۍ ته د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې استولې ستوربیړۍ انسایټ له ځان سره د زلزلې د معلومولو لپاره سینسر هم وړی دی چې اوس یې پر مریخ ایښی دی چې د مریخ تر سطحې لاندې کمزوري سیګنالونه وڅاري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ناسا انسایټ لینډر د مریخ تر سطحې لاندې ټکانونو د ښه اورېدل کېدو لپاره له یوې ځانګړې وسیلې څخه کار اخلي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې انسایټ خپله زلزله معلومونکې آله پر مریخ کې خوده او اوس یې د مریخ له سطحې لاندې برخې سره ارتباط نږدې کړی دی. له دې سره به لینډر یا انسایټ هغه کمزورې سیګنالونه څارلی شي چې په عادي ډول اورېدل کېدای نه شي. په همدې لټ کې انسایټ څو ورځې مخکې خپل وسایل تنظیم او له سینسرونو سره یې وصل کړل.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر نن د ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ سویس ته ولاړ. تمه ده چې اشرف غنی به د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي او په سیمه کې به د افغانستان پر اقتصادي رول خبري وکړي. واشنگتن تایید کړی چې د افغانستان لپاره د امریکا پلاوی روانونه په قطر کې د طالبانو لاستازو سره کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ویلامی کې راغلی چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې بهیر د وی برخه په توګه د جنوري پر 22مه په دوحه کې د طالبانو لاستازو سره خبري وکړه. تر دې وړاندې د طالبانو یو سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په قطر کې به د طالبانو او د امریکایي پلاوی خبري نن هم دوام وکړي. دوی وایي چې د دې خبرو وروسته به د مذاکراتو نتایج اعلان شي. په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر قطې د تیر ورځې د بریټ طرح وو جلسو. د ملي امنیت ریاست لخوا په یو خبري سوي لامې کې راغلي چې تیر شپه د امنیتي ځواکونو په میدان شار کې د قومندان نومان زای تثبیت او هوایی بریټ ور باندې وکړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوزي او الوتکې لیدل ده. د پاکستان هوایي ځواکونو په ایلامي کې ویل سوي چې د پیشن نن چهارشنبه داسې مهال وسو چې اف او پی جی دوله الوتکې په روزنیز ماموریت بوخته و. د ایلامي لمخې پیلوټ په دې پیشه کې وژل سوی دی. د دغه الوتکې د لویدو دلیل تر اوسه نه دی شدل سوی. تاکل سوی د چین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکاو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقره پر دې وړاندیز خبري وسی چې په سوریه کې یو امنیتي زون رامنځته شي. او بلغاریا په پام کې لري په دغه هیواد کې د پنګونې په بدل کې د تابعیت ورکول ختم کړي. د بلغاریا د عدلي وزارت تیر ورځ ویل چې دغه سیستم ونه توانید د هیواد د پاموړ اقتصادي ګټه ورسوي.
یوسف خان زدران هم سپورتی خبر وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ بورډ ملي لوبغاړو د هندوستان په بنگلور ښار کې تمرینات پیل کړل. کرکټ بورډ وایي د یاد تمریناتي کیمپ هدف راتلونکي فبروري میاشت کې د آیرلند پر وړاندې د سیریز لپاره چمتووالی دی چې سربیره پر دې به دغه کیمپ د راتلونکي نړیوال جام لپاره هم ګټور تمام شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د دوشنبې په ورځ دغه تمریناتي کیمپ لپاره هندوستان ته ولاړل. د یادولو ده چې د افغانستان ملي لوبډله راتلونکي میاشت د آیرلند پر وړاندې 15 ورځنۍ درې شل ورځې او یوه ټیسټ لوبه لري چې د فبروري میاشتې په 21مه به پیل او د مارچ تر 19 نیټې پورې به دوام عمومي. په خوست ولایت کې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اساسي قانون د تصویب اونۍ په مناسبت د خوست فوټبال فدراسیون لخوا پیل شوې سیالۍ د خبریالانو کاروان کلب په بری پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د خوست ولایت اتو لوبډلو ګډون کړی و. په یادو شویو سیالیو کې دویم ځای همت کلب او دریم بیا د پوهنې ریاست متون بابا لوبډلې ترلاسه کړ. په دغو سیالیو کې د غوره لوبغاړو د انتخاب ترڅنګ مخکښ لوبغاړي په مادي او مانوي جایزو هم وستایل شول. او روسي خبردا چې د آسیا د ملتونو جام سیالي اته لوبډلې معلومه شوه. د لوبډلې چې د ګروپي سیالي روسي اته غوړ لوبډلو ته لار پیدا کړي سیالي سر له سبا پیلېږي. دا ته لوبډلو پړاو په سیالیو کې ویتنام له جاپان، چین له ایران، جنوبي کوریا له قطر او استرالیا له اماراتو سره لوبې لري. دا سیالي به د جنوري تر 25مه بشپړ او لاغې وروسته به څلور غوړ لوبډلې پړاو ته لار پیدا کړي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډيو واوریدل او اوسم د ازادي راډيو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې جون پښې بو کې خبرونه واوري په مکړه د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونې یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسؤل ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، که دا راته ووایاست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه